دا مشال اړې دا استاسو قربا ګل اعظم دا مشال اړې په یبل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وای پرونه غړي کې تاسو لپاره دوه خبرونه لرو. لومړی دا مشال مرکه او دویمه دا مشال رډوی مجله. په لومړي سر کې به دا مشال مرکه واو. دا مشال مرکه ملما فائق یوسف زیدی نوموړی د تعلیم چارو پوها مدني او سیاسي فعال دی چې دا وخت په لندن کې زده کړې ورکوي. فائق د ښوونکي په حیث په پاکستان او بیا په بهر لوړې زده کړې ترلاسه کړې. نوموړی وای په خپل ماشومانو باور کول پکار دي او ښوونه او روزنه نوکری نه بلکې دا خدمت دی. راځي چې دا مشال مرکه کې دا فائق یوسف زیدی خبري واو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ساسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې موږ د پښتنو وتل شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه به د هغوی لخلین اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتل شخصیت فائق یوسفزی صاحب ملمه دي. فائق صاحب تعلیم چارو پوه دي او تعلیمي څنګه کې ډیر زیات کار کړی دا وخت په لندن کې دي. هغه سره خبرې کوو د هغوی د ژوند او د کار او بیا په ځانګړي توګه د تعلیمي نظام په اړه سره خبرې کوو. فائق صاحب تاسو ته په پروګرام کې ډیر ډیر هرکلی وایم. مننه
ستړي مشه تاسو اوریدونکو ته مرکلی.
فائق صاحب لکشانی من قدرمن اوریدونکو ته وچی په سیمه کې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ او په کوم ځای کې زیږیدلی وئ؟
زه د ثوابای ضلع د تولاندې کلی چې د یوسف خان شربانو په داستان مشهور دی. زالته کې د میرخیلو په محله کې زیږیدلی م. پلار می خوون کې تازه او ډیر خو استاد.
نو بیا خو د د د پښتنو باندې هغه غونډې لګی چې لومړنی زده کړې هم په خپل سکول کې کړې وي.
او نو لومړنی زده کړې خو د کلی سکول خو نه هغه وخت کې یو وجره وا پاغي کې جګړه شو په چړو په کشپک کسان والی شو هغه سرکار زبط کړو.
ښه
نو موږ په هغه وجره کې سبق وی هغه د سرکار ملکیت وو شوبستا خو سکول نه دی وسه نو بس برنډې په کې جوړ کړو موږ باغې تطلو راتلو خو ډیر سموز د کړم پاغه متنازعه وجره.
ښه لومړنی زده کړې ملکه ماغه متنازعه وجره کې از کړو بیا دغې نه روستم زده کړې په کوم ځای کې تر لاسه
بیا زه د ممکن کې بیا لوی سکول نو موږ بیا نوې کلی تطلو په نوې کلی کې ډیر تاریخي سکول چې ډیر لوی خدمات دي.
ښه
او زه ځان خوشبخت ګڼم چې په هغه سکول کې دا خو استادانو څخه ما تر لاسه زده کړې وکړې. بیا زه د هلته مردان کالج ته لاړم.
په
مردان کالج کې ما دوه درې میاشتې تیرې کړې خو هلته کې په ولسم مارچ 1908 یم کال د جمعیت او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ترمنځ جګړه وشوه. په هغه کې زمونږ یو ډیر خوږ مرګره سعادت الله شهید شو او کالج د یو کال د پاره بند شو. نو بس بیا موږ سبق تاسې پرایویټ ما بیا
وکړه
او د اغې نه پس بیا لاړم اسلامي کالج ته. هلته ما انګریزي ادب کلاسیکل ادب لوست او د اسلامي کالج نه چې زه فارغ شوم نو بیا ما په فرنټیر پوسټ کې د ریپورټر جاب پیدا کړ. نو ما ریپورټینګ کوم.
دا د کوم سن خبره تاسو کوي چې کله تاسو فرنټیر پوسټ سره هم منسلک شوي؟
زه تقریبا د 2009
ښه دوه 2009 يم کال
1992 کې زه په فرنټیر پوسټ کې شو زمان تایزي سب زمونږ ایډیټر.
ښه او هغه وروسته بیا تاسو صحافت تم
هغه وروسته زه بیا لاړم د پاکستان په هوایي ځواک کې استاد برتي شوم چې ایجوکیشن انسټراکټر به وته وي. ما پینځه کالال تک انګریزي وخیله انګریزي استاد هم زه او دلته ما بیا پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړ د کوټې په سکول کې د انګریزي سینیئر استاد شوم مشر استاد په سیکنډري سکول کې. بیا دلته نو زه سلیم خان ته سکول ته را بدل شوم. هلته کې ما دوه کاله نوکری وکړه او زه د سکول انچارج پرنسپل وم او استاد دغه د پاره وایم چې زما سکول ته کله زه انچارج شوم نو زمانه چاپیره سلور پرایویټ سکولونه بند شو خلکو خپل ماشومان زما سکول ته راوستل او زمونږ دا فلسفه وه چې د سرکاري سکول نه په دوه میله ایریا کې که پرایویټ سکول خلاص شه د دې مطلب دا دی چې د خلکو په سرکار او په سرکاري سکول او په استادانو باندې باور ختم.
باور ختم
دا به د بیزتۍ خبرې مونږ به دا بیزتۍ له ځان نه ورکو.
تاسو هغه معیار دومره لوړ ساتلی وجي دا
ډیر ډیر خلکو د سرکاري د پرایویټ سکول نه بندېدل سلور بند شو په پینځم کې پینځم شومان پاتې و هغه مالک را پښراغې وي ته بدلیږي نه دلته نه
ښه
مې ولي وې چې د نولو شکوټو کرایه ورکوم او ماشومان سر پینځه پاتې دي چې دل تراول مې بس دا بلډینګ واپس کوم مالک ته
ښه
نو ته خاندل مې واپس کا د مونږ اراده مې وګدره
فایق صاحب د دې رستو بیا تاسو څنګه خپل کار ته او دغه ته دوام ورکړ
د دې رستو ما تاسو کال شپ مې لاو چې زلاله مغا خان په انتونته
ښه کراچۍ ته
او البته کراچۍ التکی ما په ټیچر ایجوکیشن کې ماستر وکړ او دا سکول کې چې زوم دغه دوران کې ما پرایویټ ایم ایو کو په پښتو کې چې په بس کې مطلب راتلم د پښتو کتابونو باندې ولوستل دا مې پرایویټ امتحان ورک نو پښتو کې ماستری وکړه بیا دا غي نه پز دغه سکالرشپ ما ته ملاو شو دا غاخان په اونتون تلړم او غاخان په اونتون کې یو کورس او یو ماډیول چې هغه زما جون بدل کړ
هغه ماډیول
چې موږ په غاغي نومو ریکنسپچوالایزیشن تخپل ځان اپډیټ کړ تخپل زړی تجربه مخې تک دی او پاغي ځان ګرامه چې ما څه خطا کړی دي څه سمې رسا کړی دي
ها
نو هغه ماډیول کې موږ خپل ماضی تلاړو او خپل ماضی مو ډیسکس کړ چې موږ څنګه شاګردانو زموږ استادان څنګه موږ څنګه استادانو او موږ څنګه کول پکارو چې موږ د خپل په خواني استاد کوم خبره خوخه او کوم مونږ خوخه نو چې موږ استادان شو نو موږ خوخه خبرې په خپل درس کې واچولې او هغه نه خوخه تلریږي او کنه دا سوالو په دې موږ درې میاشتې ذکر وکړي چې خو هغه کورس دوه کاله خو دې ماډیول پوره زمونږ ری پروسیسینګ د هغه تیرو تجربو وکړه
نو هغه تاسو په جون کې لوی بدلون راوځو څنګه تاسو ویلې
ډېر لوی بدلون او ما پاولو پیراري الته ولوست د پیډاګوجي اف دی پریس او 7 هیبټس اف هایلی افیکټیو پیپل او ما پریکټیکل په تیوري کې ټول زده کړ او تیوري می پریکټیکل ته انټرپریټ کول زده کړ نو الته ما ماسترو کو د بیا لاړم په خبر کیسه بیا په پروینشل انسټیټیوټ فار ټیچر ایجوکیشن ولته وي د استادانو د تربیت صوبایي اداره مال ته بیا استادانو لا پرنسپلانو لا د ضلع تعلیم مشرانو لا روزنه ورکول زده دغه استاد
او دا د کم سن خبره ده
پنځم کال تقریبا
2015 کال ده نو هغه وخت کې تاسو د خیبر پښتونخوا د استادانو د روزنه چې کم صوبایي اداره و هغه کې تاسو پرنسپلانو ته او استادانو ته خون کوتا
ښه درس ورکاو او تم د نوی دور د نوی ضرورتو مطابق د لیډرشپ او د منیجمنت د درس ورکول تک طریقې پیډاګوجي چوتوي په دې باندې روزنه ورکول
لندن ته بیا څنګه لاړ
زه بیا دا غین لارم سیو د چلډن یو کې ته په زلزلې نه پسل ته کرایسس پیدا شو په کشمیر کې بیا ما کارو کشپګ نهسته د پروګراما په سر کیپسټي بیلډینګ الته بیا خلک ته لوي شوک چې د زلزلې نه پس بنځات یا زره خلک نو نو الته مې کارو کو بیا ما یو ما به دغه دوران کې دا اخبار ته په خپل تجربات او بنیاد باندې آرټیکل لیکل نو ما د ماجور ماشومان په ضرورت او زموږ د غریب په اړه کې عقاید لکه زموږ خلکو چې عقیده ده او متلونه چې کوم دي د ماجور خلاف او د دې د غندنې او څوک وي دا د عملونو نتیجه ده او بیا په زیارتونو ګرځي یو ډیر غیر انساني غیر فطري غیر منطقي سلوک وسره کوي دا ټول خبرې ما په آرټیکل کې بیان کړې آرټیکل زموږ استاد او په خان کې د هالند وا غیبل ته پی ایچ ډی کول په لندن کې زما آرټیکل غی په دان اخبار کې ولیدل نو ماته ایمیل وکړه ماته ویل ته یو سکالرشپ ته کته دا آرټیکل لګ ایکسپاند کې او ماته راو لګي نو زه تعالی دا سکالرشپ ته اپلای کوم او زما باور دی چې غی دغه یو کس غواړي
ها
نو ما آرټیکل راو لګو ماته سکالرشپ ملاو شو غی ته ایراسموس مونډ سکالرشپ وي نو ما په سپیشل ایجوکیشن کې دلته ماستر وکړه خدا په درو هیوادونو کې برتانیا کې په نیدرلند کې او یو میاش دغه په پراګ کې چارلز پونتون دی
او جی بالکل په پراګ کې چارلز پونتون بالکل
نو مونږ پراګ ته درلو یو میاش مو دغه په پراګ کې تیر کړ او هغه ماستر زمونږ کو په د سپیشل ایجوکیشن چې وته وي دې
فایق صاحب خبرې ډېری دي تاسو تجربه چې دا هغه ډېره زیاته ده او په خاص کر د تعلیم په میدان کې او تاسو مختلف پړاوونه په خپل سترګو کتلی دي ډیر وختونه مکتلی دي اغه ته خو راځم خو یو شخصي پوښتنه ده چې په کتابونو کې کوم کتاب ډیر زیات خوښت
په کتابونو ته خو پیډاګوجي اف دی پریس چې دی د پاولو فراري د برازیل لیکوال چې دی دا په ما کې ساره ما خام ګرځي دا چې ما ویل دي د زما راهنمایم کوي د ما را منې کوي د دې ماته چې سبي نه مغه ماده تشریح کوي دا کتاب باندې چې زما کومه عقیده جوړه شوې ده
ها
نو دغه د زمونږ د وطن د خلکو د پاره دغه د مظلومو ډډا ګوجب د پرېس معنی دا ده چې ته به محکوم مظلوم خلکو ته سبق څنګه ښې او هغه بیا زما هغه تیر ژوند چې زما د ټولګي کم ژوند او زما د ټولګي نه بهر د عملی نړۍ چې کم ژوند دا بیخي د یو بل نه پرې کړی و د دې د یو بل سره هیڅ تعلق نه و ما چې په ټولګي کې سره زده کول د هغه بهر نړۍ کې ضرورت نه و او ما چې په بهر نړۍ کې په خپل پټی کې په خپل اوجره کې په خپل جماعت کې په خپل دفتر کې سکول د هغه زما د ټولګي سبق سره تعلق نه و نو زه دغه پرې کوم چې و دې منځ کې د دې په فلسفه باندې دغه کتاب پوه کړم چې دا ولې خلکو پرې کړی هغه کتاب چې دی هغه زه کال کې یو ځل خامخا لولم بیا لولم اوره پرې چې لولم نو زه دې نه وسې زده کوم
دا مشال رادیو کډرمن ودونکو فایق یوسفزی صاحب سره به خبرې تری جاری ساتو خو یو ولښ اندمالو د دمیر رستو بیا حاضرېږم
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
دا مشال مرکه کې را سره فایق یوسفزی صاحب ملمدي هغه سره خبرو ته ادامه ورکو فایق یوسفزی صاحب بلکې په دغه تر شو څنګه تاسو ویلی چې په تاسو کله په اغا خان په هنتون کې وای نو تاسو د ژوند هغه لار بدل کړ هغه یو ماډل چې خپل ممازی ته تاسو وکتل او دا ټول هم هر سره گردان کړل بیا څنګه تاسو د یو مشهور لیکوال پاولو کولو کتاب حواله ورکړل تاسو په پاکستان کې ډیر مودت رکړې دا التم تعلیمي نظام کتلې دي او څنګه تاسو خبره هم وکړه چې تاسو خپل په کم ځای کې د پرنسپل وینو په هغه ځای کې تاسو د یو ماډل جوړ کو چې نور چکم شخصي سکول نو خلک هغه بند کړل او هغه ماشومان تاسو سکول کې داخل کړل هغه نیمګړتیا به تاسو په نظر مانی سدي آیا نظام دی او کنه هغه شومان دی یا هغه کورنۍ دی
پوښتنه چې دا درې اړخیز جواب لري یو جواب چې دا د سرکار په تګلارې ولاړ دی چې د سرکار تګلارې څه ده د سرکار تګلارې چې د پاکستان کې هغه بیدار ویښ وګړي پیدا کول نه دي د سرکار د تګلارې تشریح چې تا ته وکم هغه دا چې دی چې لکه د پوتو سټیټ نه پوتو سټیټ وباسي
ابا ما غشان راځي بالکل
او وخت یې دوسره هغه صحیح کمزوري کیږي او د سرکار سکولونه د سرکار ادارې چې دی په هغه د خلکو باور ختمیږي ځکه چې هغه کاغذ اوس تقریبا سپین شوی دی یو دویمه خبره دا ده چې سرکار د استادانو برتی کوي نو د ټوپک او د ډز د بار چې سره برتی کوي د هغه شپږ ورځې امتحان نه او هغه چې افسر برتی کوي د هغه د پاره دوه هفته امتحانو نه خو چې استاد برتی کوي نو د هغه د پاره هیڅ امتحان کرایټیریا نشته ما سره په سکول کې داسې استادانو نو چې هغه وزو دو مو وی پلان چې په خطر اول چې استاد زمي برتي کوي استاد غم خادي بدلم کوي او نو که تنخواه به عملي
دا دوه مړخ شو
دا دوه مړخ شو چې استاد چې دی د صلاحيت اهليت او قابلیت د غکار د پاره نه دی کوم کار چې دی کوي درې مړخ دا دی چې ټیچینګ یا استاذي یا سبق خول چې دی دا نوکری نه دا سرویس د خدمت دی دا د خدمت په جذبه کیږي دا په تنخواه او په دې نه د ولاله تا خو چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا زموږ د دینو مکم دی دا د انسانیت مکم دی دا د پښتونولۍ مکم دی چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا هغه ځای کار د ځای هر سیس بخپل غني هغه د کار ځای بخپل غني هغه د کار کوم طریقه چې دا هغه ورسته ګور لوارم چې کار کوي نو خپل اوزار سه موده پس تیری
بالکل
خو زمونږ استادان چې دی هغه خپل اوزار نه تیری خپل طریقې نه بدلی او هغه
ته روایتي طریقو سره تاسو په خبره معنی روایتي طریقو سره وسم روان دي چې لتیرو څو پیرو رئیسی دی کده نصاب خبره من کو فایق صاحب نو نصاب کې هم ډيري غدي نیمګړتیا بیا هغه تاسو په لومړي هغه کې راوستلو خبره چې ما غو فوټو سټیټ هغه کې برا راضی دا چې یره دا یو فوټو سټیټ غوندې دی چې هر وختونه کې کوي
نصاب چې دی نصاب د استاد په تربيت ولاړه خبره ده
ښه
زما مثال بتا اس تبر کم په کلاس کې موږ سبق وی پاورټی غربت په کتاب کې خو هغه بالکل د سرکار د پالیسي سره سم لیکلو چې بس خلک انګلیزي زده کې نور څه زده نه کوم. ما د اخبار نه یو ماشوم عکس را پریک کینچی میکو زرمینه نوم او پلارو کې د سارو د غشان را ټولو خانه کې ډکر. ما د سبق شروع کولو نه مخکې هغه عکس خپل کلاس ته وخو چې دا ماشوم ولې په کوڅو کې غشان را ټولي او سکول ته نسی. سوال دومره لوی دغه پیدا کړ جذبات په غټولګي کې چې بیا غ سبق مونږ وی د دې ماشومانو د زنه د سترګو نه اوخ کلاړې. یو خو استاد ته یو مل نصاب ورکا هغه کله ژوند پکې پیدا کولی شي.
صحیح بالکل.
او یو مر استاد ته ژوندې نصاب ورکا هغه د لوچ
استاد په نظر باندې او دا خبر خو تاسو صحیح وکړه. خو دا شمیر ډیر کم نه دی بیا په ټولنه کې بیا په خاص کر د پښتنو او په قبایلی سیمو کې.
نو دغه پاتہ ته چې دا خو سرکار تګلار ده سرکار د چان خلک والی غولی گی فارم سرویسز ته او منیجمنت ډیسټریکټ منیجمنت ګروپ ته په دویم نمبر چې هغه اکبر والی د ټول نه پاتې هغه دغه خبر هغه خیره چې هغه راولی گی سکولونو ته. اوس دلته په برتانیا کې پی جی سی چې کوي هغه لړوچی هغه یو کال سکول تمځي او یونیورسيټي پوهنتون تمځي د سر ګرولو وخت وسره نه. یا چې زمون کوم پخوا استادان زم په وطن کې غیب یو کورس کو جی وی دی وته وی جونیئر ورنیکولر
ښه
د خلکو د پخوانو استادانو به تر ټوکو نه جګلر اف د ویلج وی
خالي
د کلی جادوګر کلی پالو نو هغه ډیر زورور کورس وو. اب سم دم لکه د فوجان غوند ټریننګ به ورکاو په اړیپور کې او دا غي داري پرنسپل چې به وو هغه په صوبه کې وټل بهترین اډمنستریټر او د اډوکیشن. نو هغه زما پلار یا دا غ مرګرو چې کوم کورس کړو هغه خوشاله نه دا غي وجه دا غي وي مونږ بالکل دا خبره تیار کړی یو د کار د پاره چې دا پېښه نه ده د خدمت ته او دا به تل کې د عبادت په شان کې. نو دا خو د وطن سره مینه زمان خلک خپه شي د زمونږ ګری زه وینم په مونږ ځان ته وطن دوست وایو قام دوست وایو بيزه په جلسو جلسو کې وینم بیا تاسو ته کوم لکه ته استاد دې چې جلسې تر اتلین سکول جلسې نه خو سکول ضروري وکنه انت ما شومان ته تناشتو ته څنګه وطن دوست وځو خو وطن دوست تم زه په سکول ته زم زه به جلسې ته نه زم جلسې به نور خلکو کې زه به ولوت سبق هم چې دا یو وخت خراب دا زمونږ قام سبا دی. نو هغه احساس نشته هغه جذبه نشته هغه ونر نشته.
دا خو تاسو فایکساب بالکل تاسو څنګه ویلی دا خو تاسو هغه نیمګړتیا بیان کړی که خپل تجربه را سره لږ شریکه کړئ چې په وطن کې پاتې شوي او تاسو بهر هم حالات وکتل څه داسې یو هغه محسوسوي تاسو چې هغه کارونه باید تاسو زړه کې دي یا تاسو خواهش هم دا لري چې هغه وشي چې هغه سره دا ټولنه کې دا د څنګه تاسو د زده کړو پوره یو ډیر خولي یو تصویر تاسو عکس بندي وکړه چې دا عملی شي.
نو اول خو به ځان ته الزام ورکړم ځان به تورن کوم چې ډیر لوی خطا مې کړی چې زه خپل تن خپل لکین راغلم دلته لندن ته. ما کول شو چې دا اوس زما کم سوچ ته زما کم فکر د ما ملامت کوي چې تا خپل وطن کې ډیر خدمت کول شو د خپل خلکو خدمت کول شو د خپل بچو خدمت کول شو. نو لومړی خبره خدا ده چې ځان بګرم کم چې اوس راته احساس کیږي چې کاش زه نه راغلی هلته زموږ ډیر ضرورت او مونږ کول شو چې هلته مو ډیر خدمت کړی. دویمه خبره دا ده چې اوس د دلته نم کوشش کوم چې څومره استادان پیژنم ډیر ملګري مې استادان دي. پرون یو ملګري خپل سکول ما سره شریک کړه داسې شاړ بې دیا پروت و ما ورته وی که په دې سپرلي کې په کتاب ونه ونه کړلې نو زه به تاسو سره بیا خبرې ونه کړم. سکول ماشومانو ته د اشر په شکل کې وایا په یو غنټه کې دا ټول سکول تاسو دونه ډکول شي. ما په خپل سکول کې ونه کړلې ما په خپل سکول کې خلک راغوښتل ما د والدینو سره رابطه ټینګه ساتله زه د خلکو سیاسي مداخلت زه د کلی ناظم به ما ته په خپل کې ناشتو ما ته وی تاسو زه هیڅ نشم کولی ځکه په تاسو کلی خلک مین دي. نو سکول چې دی دا خو د کلی یو ډیر موزه محترم ما معتبر اداره ده او په کار دا ده چې زمونږ استادان بل ځانونه د نوي دور د تقاضو سره سم کې نوي نوي ونرونه زده کې. هغه زمانه کلی ده چې استاد به ترانسمیټر او شاګرد به ریسپټر او تا به کیسټ ده چې په شاګرد کې به بس واچولې. اوس خو کریټیکل ثینکینګ خلک وي نوي سوچونه انوویشنز نوښتګري په کار ده او ماشوم ته سوالونه کېده او سوالونه جوړول چې دا لوی هنر دی. افلاطون وایي ما سره جوابونه نشته خو زه ډېر کوټلي سوالونه جوړولی شم. نو استادان په کار نه ده چې ځان د علم سرچشمې وګڼي، بلکې د ماشومانو سره د زده کوونکو سره په ګډه باندې نوی علم جوړ کړي چې هغه د ماشومانو د عملي ژوند پوښتنو ته هم جواب ووایي او د هغې د تعلیمي ژوند پوښتنو ته هم جواب ووایي او د بهر دنیا چې ده او د ټولګي دنیا دا د یو بل سره وتړي چې د ټولګي د زده کړو نه ماشوم بهر ګټه اخیستی شي. موږ په لسمه پورې ریاضي وویله خو زمونږ د کلي د ځمکو کچ میچ چې ده په لیکادر لعلاقې هغه سبق نه دی ویلي. نو موږ د مربع او مستطیل او ټراینګل او ریکټینګل او داسې ویلي دي،
خو هغه موږ په عملي توګه باندې نه دی هغه کړي.
په ځمکه راته زنځیر کېده نو دې نشم کچ کولی، ځکه ما پریکټیکلي عملي تور مې کړي نه دي. نو د پکار دا چې موږ ماشومان ته هغه څه وښیو. هغه یو کاکا خپل زوی راوسته، استاد به توی د سره کتاب نشته وي، استاد کتاب ته حاجت نشته، ټانګه پې چلوم، بس چې 50 روپۍ ولا څوک ورکړي چې دې ته دوه والی او درې ولا واپس ورکړي، بد دا وته وښیه. او نو هغه د عملي ژوند لپاره خپل زوی ته ریاضي خون غوښته، ځکه د هغه ټانګې له پکار وه. زمونږ ریاضي چې ده د ټانګې د کوچوان بچي نشي روزلی.
د مشال رادیو قدرمن ودونکو، فائق یوسفزی صاحب سره به خبرې اترې جاري ساتو. خو یو بولک شند مالو د دمیر وروسته بیا حاضرېږم.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمه دي، هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. فائق صاحب، خبرې ډېرې زیات دي او وخت هم را سره لند دي او دا ساسو د خبرې ډېر په زړه پورې هم دي. څنګه تاسو یو خبرې ته اشاره وکړه چې د نوې تقاضي انوویشنز نو وختونه او دا او په نن سبا په دې وبایي حالاتو کې هم کوم ګورز دخل ټول آنلاین یا ورچوال په انټرنیټي بڼه باندې غکیږي، نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګوري چې نظام سشته اړتیا لري چې سکولونه داسې ځای جوړ شي چې ماشومان ته زده کړې وکړي؟ تاسو یو ډېر خپل خبره وکړه چې د ټولګي کې کم زده کړې دي او بهر ژوند کې کم هغه دي، هغه غسر ایس سمین.
نو د دغه لپاره د ټولنه مهم دغه چې د استاد روزنه ده، چې استاد روزل پکار دي، استاد د نوي دور د تقاضو مطابق روزل پکار دي. بل دا د سرکار دا پلان شته نه چې دا ماشومان دي ژوند زده کړي، دا ماشومان دي داسې زده کړي چې په دې نظام ګوته پورته کړي، ځکه دا نظام ډېر ډډ دی، په دروغ ولاړ نظام دی. هغه د پاره نور دروغ خول غواړي خلکو ته، نور رښتینولي براوستل غواړي. او بل خبره دا ده چې اوس خو انکوایري بیس لرننګ وته وي، سکول ماشومانو له پروجیکټ ورکړي چې تاسو په دې باندې څېړنه وکړي، معلومات راغونډ کړي، یو پریزنټیشن جوړ کړي، دلته ورکړي. د انویسټیګیټیو لرننګ دی، کوآپریټیو لرننګ دی، انکوایري بیس لرننګ دی. کوآپریټیو لرننګ کې 5 ماشومان شریک کار کوي په ګروپونو کې. نو په کار دا ده چې موږ ماشومان باندې کار وکړو. دلته کې اصل خبره دا ده، ماشومان پیسې یو کې نولې دي او استاد اکتی یو دی. بس چې موږ استاد پیسې یو کو او شاګرد مو اکتی یو پوزیشن تک چې بای ته به ځان لمو می ځان لبس د کې، ځکه ته به ژوند کې موږ دا چې پر اسکری دي چې نه بس دا به استاد به ژوند کې. استاد غزاله گردانو نه کوي او شاګردان خالی منګي ګڼلې دي ډکې، دا سې نه ده. شاګرد خپل ډیر لوی ټیلنټ دی، هغه کې تخم دی، هغه کې انرژي ده، هغه کې صلاحیتونه دي. د هغه صلاحیتونو خصمانه پکار ده. او بل خبره دا ده چې یو ماشوم کې میوزیکل صلاحیت ته پکار ده چې هغه اغه لاین ته خلک برابر کړي. یو ماشوم کې آرټستیک صلاحیت ته چې هغه وو
تقریبا بالکل موږ په ټولنه کې خدام هغه چې یو ټول مور پلار خدای خوښي چې یا ډاکټر شي یا انجینیر شي.
دا خبره ده، دا پکار دا داد چې ماشومان کی ک د وکالت دغه د پکې ک د جرنالیزم د پکې ک د پینټینګ د پکې ک د ډراینګ د پکې ک د میوزیک د پکې ک د میتھمیټکس د پکې ک د ساينس د پکې په کار داد چې په هغه شوبه کې هغه په مخلال شي او هغه ټولنه مو سره کومکو کی او مکتب یا سکول خون کې دا وسره کومکو کی او میډیا مو سره کومکو کی نو الکه دې شي ک مونږ دغه څه کوو چې بس مرغه او میان به دواړه الوزي یا مرغه او کبان به دواړه لامبو وخی دا ممکنه نه ده
په اخر کې فایق یوسفزی صاحب زمنګ اوریدونکو ته هغه ساس د غږ اوري دونه داس کول خبر یو کز ما زړه نه غواړي چې تاسو سره د مرکه روان غاړم پیغام به تاسو سي
بس پیغام دغه دی چې په خپل ماشومان باور کوي او هغه له چې تاسو کوم باور ور کوي هغه ول مخرابوي او خوونه او روزنه چې دا د جاب یا امپلایمنت نه دی دا خدمت دی او هر څوک کول شي کلی هغه سړی چې لګي او روزګار دی په کار د چې هغه د خپل کلی مکتب تلار شي او ماشومان ته د خپل تجربات په رڼا کې د خپل ذکر په رڼا کې نوې سوخي هغه عالمان چې خبره ختمي و ما علينا الا البلاغ المبين سستاسس ددی هغه د خلکو د خیر د پاره د خلکو د خیکړی د پاره بیان ک چې خلک تنه ګټه والی زموږ ټولنه کې کده زراعت ماهر دی کده ساينس دی کده ریاضی دی کده بلڅ دی کده بلڅ دی زموږ ته هواد بدلول نه دی خو کوم مکتب کې چې مونږ زد کړی کړی دی په کار د چاغه ته خامخا ورشو او داغه سره کومکو کو او داغه حال بدل
فایق یوسفزی صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال مرکه پروګرام تاسو برخه واخصله او ګټوري خبرې مو راسه شریک کړی
مننه کور مو ده
د مشال اډیو اوریدونکو مشال مرکه کې مو د تعلیم چارو په فایق یوسفزی صاحب خبرې واوریدي په همدې ځای پروګرام رنګاړو خپل کوربا ګولایست اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د پې ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې نه
د مشال مرکه تاسو واوریدل وزارت دوه مخبرونه د مشال راډوي مجله لرو د مشال راډوي مجله خبرونه کې د قندهار د پخوانی ولسی هنرمند عبد الله جان د ژوند د کار په اړه معلوماتو ترڅنګ نور مطالب هم اوریدل شي د خبرونه کوربا نجيب امیر دی
د مشال راډوي مجله د مشال رادیو ګلالی اوریدون کوستړې مشه د مشال رادیو مجله د نجيب امیر در سره ما داونه را سره په خبرونه کې له قندهار زموږ فرهنګي ملګری عبد الواسع حسیال صاحب ملما ده حسیال صاحب په برخه باندې ډیر زیات کارونه دي فرهنګي خدمتونه کړې دي له هم د افغانستان کې ده له قندهار را سره د واتس اپ لاله ملګری شوی دی او دوی په برخه ډیر کارونه دي خو یو کار دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواخاد عبد الله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی او کتاب لیکل دی عبد الله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبه هنرمند او په فارسی ژبه کې د فارسی سندرو کې مقد احمد زایر د ځواني مرګي ارمان کو خپکی ګو پینو په پختو برخه کې بیا د عبد الله جان په تاند ځواني کې مړینه د فن د مینوالو په زړه د خفغان سفر اولی نو اصل سه عبد الله جان کندهارې سو کو او ردونکو ته یو پیژنې خلکو خو سندر او ردلې خو کې د شیډر خلک نور معلومات ور باندې نه لري
ډیر مننه امیر صاحب لومړی تاسو ستاسو د رادیو ټول کارکونکي او ستاسو درانه د خبرونه درانه مینوال او اوریدونکي سلام احترام مینه او درنښت په دې هله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست تعارف خو تاسو مخکې وکي
ډیر
مننه کول
مننه
عبد الله جان کندهاري څنګه چې د نامه سره کندهار لیکل یا کاندې کلی نو عبد الله جان د کندهار د سیمې یو ژ سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 المریض نیټه کې زیږیدلی تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده په کندهار کې هغه وخت یو شمیر سندرغاړي وسیدل چې په هغه کې شمع احمد کندهاري وو ولی محمد کندهاري وو سید محمد کندهاري وو خپل استاد ناشناس دی، رحماني صاحب دی، سلیم کنداری دی، نور او نور وسیدل. خو د تقریبا پاغزوانه طبقه کی راځي د ناشناس او د رحماني صاحب او اشرف احمد او علي محمد کنداری څخه دی لږ کښته، یعنی په عمر په لحاظ دی وروسته بیا راپورته کیږي. خو د هغه ځانګړی سټیج دی، هغه ځانګړی پنې دی، د سندرو په برخه کې ډیر شایسته ژغې دی، ډیرې ښې سندرې انتخابوي، ډیرې شایسته سندرې وایي. دی بیا د په سیمه کې ډیر دغه وکي تاثیر و اغیز د درجه خبر خلکو ودرلودي. نو بیا هغه و چې د ډیورین د کرشیا غاړي ته هم خلکو په اخترونو و جشنونو و نور میلو کې بیا وی، مثلا په ګلستان کې ډیری سندری ویلې چې د ګلستان سازونه د سینمتو سازونه دی، هغه کده ډیورین د کرشی دی غاړي وا غاړي ته څوک وسیږي هغه چې کله د سندری واوري بیا پوهیږي چې دا کنداري سازونه دي یا د ګلستان سازونه دي. همدا شان تر کوټي پوری تر پښینه پوری چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه، هلته هم دوی تللي دي بېلابېلې سندرې ویلې دي. او په افغانستان کې په پله په راډیو افغانستان کې په ملي راډیو تلویزیون کې هم دوه درې سبتونه شته د ملي راډیو سره یې تقریبا اوه اته سندرې ویلې دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادیږي. همداشان یې په لښکرګاه کې، په هلمند کې، په هرات کې هم بېلابېلې سندرې ویلې دي د بېلابېلو جشنونو لپاره تللي وو. خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دوی پر سندرو لاسبری وو او ږغ یې ډېر ښایسته ږغ وو.
صحیح حسیل صاحب، په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو. سوکه سوکه در ته وایي چې تاسو د ځینو نمونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر راپورته کړ د موسیقۍ په نړۍ کې، کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو، د ده ملګري هنرمندان څوک څوک او ده خپله دا موسیقي د چا نه زده کړې وه؟
دی په ماتور ډول راغلی دی، علمي زده کړې د سندرو او موسیقۍ په برخه کې نه وې کړې. په کندهار کې هغه وخت هم موږ یو دسته سندرغاړي درلودل، لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل، مثلا استاد ناشناس و رحماني صاحب و دوی دواړه ژوندي دي خدای دې راته لري، شاه محمد کنداری و، ولی محمد کنداری و، سید محمد کنداری و، سلیم کنداری و، همداشان نور محمد و، استاد نور محمد. نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاتې شوي دي. کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس و، نو بیا به عبیدالله جان کنداری دوی ورواړوي چې ورسه. قرار قرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتوب کړی دی، خو اوس ماما نور استاد سره دی ډیر پاتې شوی دی. هغه به ده ته لار ولیکو شول. بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه شو. بیا د یو افغانستان سندرغاړي هم اورېدل، لکه احمد زایر و، رخشانه و، خپل بیلتون و، استاد سرهنګ و، نور او نور. د هغه تر څنګ یې هندي راډیو هم اورېدل چې هلته افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خپرولې. د هغو څخه هم ډېر اخت کړی دی د موسیقۍ په برخه کې، چې ډېر هغسې هندي د طرزونه دي چې هغه د خپلو پښتو سندرو لپاره کټ
مټ کاپی کړی دي، خو بیا پښتو سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړی دي. یعنی اصل صاحب دا ویلې شو چې دی یو خلاق انسان او که د هرې لارې ممکنه و د زده کړه کړې، د چې د هندي راډیو اورېدلې د دا غزې طرزونه هم زده کړې دي، که احمد ظاهر اورېدلې، که په محفلونو کې استاد ناشناس یا دا نور هنرمندان شاه محمد استاد دی اورېدلې، نو د هغوی نه زده کړه کړې ده.
بلې، و د یو خلاق انسان و په دغه برخه کې. هغه د چا خبره ده که ووایو چې یو نابغه انسان و، هم به مو مبالغه نه وي کړې، ځکه چې د ده ډېری سندرغاړي یا ډېری هغه دوستان اوس هم ژوندي دي. مثلا لکه ظاهر جان تبلیې، د ده سره یې د تبلې اله ژغولې ده. دوی په خپله وایي چې موږ هرات ته تللي وو په یوه اختر کې، بیا هلته استاد سرهنګ هم راغلی و. نو بیا چې کله استاد سرهنګ یو سندره وویل، دی هم هلته ناست و، هغه سندره یې کچ مچ تر هغه ښایسته کاپي کړل. نو دلته چې کله موږ د کومو سندرغاړو سره خبرې کوو، نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې توقلاده استعداد
درلودی. درنو ریدونکو، تاسو مشال رډوی مجله او رېدا اونۍ په کې له خغلی عبدالواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو. د زمونږ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت
کتابونه چاپ شوی دی په بیلابیل ادارو کې کار کړی دی. عبدالله جان کندهاری پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکلی دی. دا خبرونه روانه وی خو راځي د عبدالله جان کندهاری په واس کې یو سندره ورو له سندره پس به ته
راکړم لکمار پر خزانہ سادہ در پر خار افروچم لکمار پر خزانہ مغربا سادا حسن وزیری پھر مشرقا پھر مغربا سادا حسن وزیری دشایس بیان کیجی زمانہ پر زمانہ ما پرتا باندې بایللی دردانه دا ندان ساده در پر خاور پروت لکه ما پر
ترنورې دم کو سندرم وورې دا دروخه د عبدالله جان کندهاری په واس کې مشال ډیوی مجلې ته غوږی او زموږ ملما عبدالواسع حسیال صاحب دی. حسیال صاحب درته وایي چې عبیدالله جان کندهاری په ولسی مجلسونو کې ډېرې سندرې ویلې که راډیو افغانستان ته یا هغه وخت کې نه پوهېږم ټلویزیون به وم که نه د افغانستان هلته هم سندرې ډېرې ویلې دي.
بلې امیر صاحب عبیدالله جان کندهاری ډېرې ولسی سندرې ویلې دي. دی شوقي سندرغاړی و ډېر کله به داسې هم و چې زما په کور کې شادي ده ستا په کور کې شادي ده هلته شادي ده هلته پروګرام دی نو بیا به کله دی خبراوه او د خپلې موسیقۍ د ډلې او ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي معنا دا د شوق پیتا ده یا دا د شوق سندرې دي او دوهم ډول سندرې دا وي چې هغه په راډیو افغانستان کې ویلي دي یا په ملي راډیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړي دي او دا هغه تر دوه درې حتی څلور موزیک د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سینټر موزیک و افغان موزیک و اریانا موزیک و او دلته په کندهار کې کندهار موزیک و په دغه موزیکونو کې هم تقریبا دیارلس سوارلس د موزیک کې ویلې دي. د ده ډېر هغه مینهوال چې د ده سره ډېره راشه درشه د ده غږ اوري بیا چې کله کتاب په ټیپ کې واوري په راډیو کې د ده سندره واوري بیا پوهېږي چې دا پلانی شوق دی دا پلانی موزیک دی نو ده په موزیک کې چپارس پکې ویلې دي خو همداسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلې.
صحیح صحیح. او په کورنۍ کې نور څوک د دنه وړاندې یا وروستو هنرمندان تیر شوي دي اوسې کورنۍ چیرته ده او څوک یې پاتې دي کورنۍ کې؟
دوی څلور وروڼه وه یو یې د نور محمد تره کې د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو دوهم ورور یې هم کشری و په نه کلنۍ کې ومړ او بل ورور یې تر ده کشر دی هغه حبیب الله جان دی هغه هم دا مهال په کندهار کې اوسېږي او پاتې سو عبیدالله کندهاری او عبیدالله کندهاری په دیارلس سوه اته پنځوس کله په دیارلس سوه اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل له لارې د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتی په لاره باندې دورې د افغانستان خواته دورې د کندهار و خواته بیا ځینې مغریزې کړۍ سته هغه بیا دی اسهروي دی نیسي بیا یې په شهادت باندې رسوي. نو د عبیدالله کندهاری یوازې یو ورور د حبیبالله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي. تمام نور د کورنۍ هیڅوک یې هم نهست.
سندرې چا نه دي ویلې دنه مخکې یا وروسته؟
بله ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دغه کتاب لیکي نو بیا مې د ده ټوله کورنۍ پیدا کړه. دوی د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږي. بیا مې د دوی ټوله کورنۍ وموندله اکاګان ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري قریبانې دي دوستانې دي هغه مې ټوله پښتلی دي نو مخ کې د دوی په کور کې هم سندرغاړي نه وو او ورسته هم سندرغاړي نست یوازې وې د لجان کندري د کورنۍ څخه ګواکې را وچت شوی دي سندر ویلو ته مخه کړی ده
درنو اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د مشال رادیو مجله کې داونه عبد الله جان کندهاری پړه د پیژندل شوی لیکوال عبد الواسع حسیال صاحب سره خبرې کوو خبرونه به روانه وي خو د خبرونې په دې برخه کې د عبد الله جان کندهاری یو سندره تاسو ته وړاندې کوم
مور سالی مکمل پتراتی بخشن غشتی اسمان شان شوکتی مور سالی مکمل پتراتی بخشن غشتی اسمان شان شوکتی بخشن غشتی اسمان شان شوکتی مورستانی مکمل پتراتی بخشن غشتی اسمان شان شوکتی بخشن غشتی اسمان شان شوکتی تا پالنی دے خاور محباتی بخشن غشتی اسمان شان شوکتی بخشن غشتی اسمان شان شوکتی چراغ بر دین کے نام دے ملاتی بخشن غشتی اسمان شان شوکتی
دونکو سندره مو واوریدا به تر اگرزو ورزو کندهار ته عبدالواسع حسیال صاحب را سره دی حسیال صاحب مهربانه یاسته قدم را ته وای چې د عبدالله جان کندهاری ټول عمر سمره وو په دې کې به هنري عمر سمره وو
بله تقریبا د 25 کال وچ په شهادت باندې ورسېد خدای پاک یو
امين
انا ټول شهیدانو سره د ټول افغانانو سره او د تقریبا 14 لسکلنی 15 لسکلنی کې سندرو ویلو ته مخه کړی ده یوازې یوول سیزه یا تقریبا یوول سنیم کاله سندری ویلې دي تقریبا یوول سیزه غوا کې د سندری ووي
سي اصل سب دوی واده کړو مشمان نه وکنو
د د د واده کړیو د واده وو واده کړیو خو د واده تقریبا تازه شپې څلور نیم میاشتې پوره وشتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډیری افغانان یې ته وهڅېدل چې باید هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته مخه کړي په دغه حالت کې د ده سره خپل مېرمنه هم ورسره وه چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه سوله او دوی ته شهادت ورسېدی اولاد یې هم د مېرمنې څخه
او تاسو د غوی پر ژوند او فن باندې دا کتاب چې ولیکو د خیال څنګه ذهن ته درغه او تاسو سوکاله وړاندې دا کتاب چاپ کو په دې کتاب کې څه څه دي
دا کتاب عبید الله جان کندهاری څوک د دې ځای څخه را پیل کیږي. اول د دې کورنۍ ته رجوع سوی ده چې دوی وپیژنو چې د ده پلار څوک دی، نیکه څوک دی. د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسیږي، دلته د کومې خوا څخه راغلی دي. همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دوی مېرمنې درلودې، د دوی مېرمنې درلودې، دواړه کندیانې سوې، خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې. په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره شوې.
او صحیح اسیال صاحب، تاسې فکر کوئ چې د عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې څومره کار چې وو هغه تاسې وکړو که نه؟ اوس لا نور کار هم پرې پکار دی، ځینې اړخونه یې داسې شته چې تاسې یا نور لیکوالان پرې نور کار هم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه.
بله، په مخکنی پوښتنه کې هم تاسې یو شی مطرح کړی، البته هغه پوښتنې دوه جزه درلودل. یو یې دا و چې تاسې ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه راکوي زه به اول دا ووایم چې ولې زه وهڅېدم چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکی وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږو، یعنې عبیدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی رادیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته ده، خبرې کوي. کندهار رادیو چالانه ده، کندهار رادیو سټیشن کې د عبیدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري سلا لګیږي. شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه، نه هېریږي که هر څه هېرومه. زما خور ماته مخ را واړوي، دی داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کوي، د یوې ډلې نوم یې یاد کړي چې هغه وخت یوه ډله دلته واکمنه وه تقریبا. دی زما ډېر په ذهن کې سو. کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولم، بیا به مې هم د ده سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د جې سولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهوري رسنۍ سرغر اخبار خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلمه، د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبیدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبیدالله جان کندهاري سره نږدې پاته شوي دي، هغه به مې ژغوله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوشش مې وکړ چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته شوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کومه، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي، هغه زما همزولي، زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یمه چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ماته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره په ده مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه وروسته کندهار په ریکې کې وموندې. بیا مې کندهار ښار ته را انتقال کړي، او په کندهار ښار کې مې د پنځمې حوزې سره څیرمه د شورندام په سیمه کې چې یوه ځانګړې سیمه د سیمه ییزو خلکو لخوا څخه راکول سول، تقریبا لس جریبه مځکه ده. بیا مې د ده تدفین هلته وکړي، او دی مو هلته د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې خاورو ته وسپاري چې د کندهار زرګونه انسانانو په هغه جنازه کې ګډون کړی.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسې راته ویلی شئ چې اوس خو تاسې په کتاب ولیکه، نو نور کارم پی پکار دی، ځکه نن سبا ډیجیټل زمانه ده، مستند فلمونه هم پی جوړېدلی شي، ډاکومنټریانې تاسې سره به هم ډېر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه برېښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسې څه فکر کوئ د عبیدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدای شي نور؟
ولا هلته امیر صاحب د ده د قبر ځای چې دی، د ده د مزار، نو د ده مزار تقریبا د ده هجره لس جریبه ځمکه ده. هلته ما ویل چې د ده شایسته مزار جوړ سي، د ده دپاره شایسته ګنبته جوړه سي، د ده لپاره هلته مراجعین چې ورځي د تفریح ځای به وي، هلته به یو مسجد وي، هلته به بیا څوک لمونځ کوي، او په یو بل کونج کې به بیا د ده دپاره یو خانقاه وي، بیا به هلته موسیقی والا راځي بیا به هلته د پر ژوند او هنر باندې غږیږي. خو هغه د حالات افغانستان غیر دغه سیجی چې څوک د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نشي کولای. او بل خبره دا ده چې څه مده تر مخه زه په کندهار ملي رادیو تلویزیون کې د ادبي خپرونو مسؤل ومه، نو ځینې داسې سندرې ویلي چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه هېرېږي که هر څو یې هېرومه. بیا به مو کیمرا واخیستل، د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل، د ده د سندرې سره به مو مل کړل، بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله. نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي، هم په مالي لحاظ قوي وي، هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي، دغسې یو ټیم بیا کار کولای شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونق هم ورکي او نور یې هم وځلوي. متاسفانه زه یوازې یم، ډېری خلکو را سره ژمنې وکړې چې دا به کوو دا به کوو او ها به کوو. متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستي په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوی وکړي او ما سپورټ کړي په دغه برخه.
مننه سیال صاحب، الله پاک دې هغه ورځ راولي چې خلک په رښتینی معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه وکړي او د هغوی سره کومک هم وکړي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کیږي، کوم چې ژوندي پاتې دي د هغوی د موسیقۍ مخه نیول کیږي. څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه؟ ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاري ساتي.
بله، که هر څومره محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پالي. که دلته په کور دننه کې نه وي، په افغانستان کې نه وي، که چیرې نور هېوادونه ته ولاړ شي، به هلته د خپل هنر پالي. مثلا موږ استاد ناشناس یادولی شو چې هغه د کندهار دی او په بهر کې دی. کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي، بیا دی راځي سټیج و دریز ته راځي، میدان ته کېږي، سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروف کندارۍ همداسې دی، نور سندرغاړي زموږ فرهاد اریا او نور نور چې دا مهال د شمال غژوندیږي، هغه کله هېواد څخه بهر هم یې. خو کله چې د افغانانو یو جشن ته، یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي، حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویل څوک په زور باندې څوک نشي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسوري محدودیتونه به وي، موانع به وي. خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پرې راګرځېدای نشي.
بالکل، موسیقي یو طبیعت ده، د انسان لکه طبیعي سیزونو سره مینه ده، لکه د سیندونو د بایدو چې څوک مخه نشي نیولی، لکه هواګانې چې چلیږي څوک یې نشي سارولی، د باران مخه نشي نیولی، همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کیږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاده فضا کې موسیقي واوري، هم په خپل موسیقي وکړي. سیال صاحب، ستاسو له هڅو ډېره مننه، او موږ سره ستړي شوي له کندهار را سره وای د واتس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، په اخره کې څه پیغام لرئ؟
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو رادیویي خبرونه زه ډېر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور جي هم هڅه او کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي، هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې، په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم وڅوبې. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګه ده. یو وخت ان شاء الله رحمان شرایط دې ته جوړیږي چې لشم روس هم ډیر د سانسور نشته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري، چې هغه ټولنې ته ډیر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپله کوټه او کور کې اوري، څوک د ډیر نیوکه نه پر لري، نه پر کوي. عمومي ډول د موسیقي سره باندې سره، خو بیا هم هیلې او امیدونه شته چې دغسې یو فکري بدلون به راځي په بېلابېلو برخو کې، به د شوالي مخته ځو انشاءالله ورحمان.
انشاءالله هغه ورځ د خدای پاک په موږ او تاسو ټولو باندې وویني. او ډیره مننه سیال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ وی. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ.
خدای په امان.
لا پخوان پخن چر ول جان وهلی دمج کان پنستر وهتی یا ای وای دزړه پر سر باندې وشتلی را خبر می پیش نو کور کلی زما پشان و بنې غم صفانی زوانی مرګ چی میا نو وای دالی زوانی مرګ چی میا نو وای دالی پر مزار بل گلای لگا شام بل گلای شړې گلای لگا شام پر مزار بل
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ye ma thavan pasand sare 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 mein